په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اورئ چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. احمد تکل خبرونه وایي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بوس د ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو لوبډلې ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی الاصله برتانوي میرمنې نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د بین الافغاني خبرو پرانیستونکي غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه، او دواړو لورو نن د غونډو مهالویش او د کارونو پر څرنګوالي په اړه بحث وکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی په دوحه کې په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزی د خبرو فضا مثبته وبلله.
زه فکر کوم چې یو مثبته روحیه یو مسلکي روحیه پکې حاکمه وه تر اوسه. که په دغه روحیه په مخ لاړ شو، امیدوار یم چې دا تعهد او مسؤلیت دو طرفه ده. په دې کې به بحث کوو قضاوت د افغانستان خلکو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. ښاغلی عبدالله همدرس د افغان دولت، طالبانو، قطر او متحدو ایالاتو ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. په غزنی کې په یو نښته کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا نښته د پولیسو پر یوه پوسته د طالبانو له برید وروسته پیل شوه.
همدغه چکپاین باندې زموږ درې پولیسان شهیدان شوي دي. همدغه وسلوال له سیمې په تیښته بریالې شوي. ولې د ولي کلا په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې همدغه کورونا له منځه یوړل شوه چې ټول پکې ووژل شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بوست ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو ویکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امو نهنګانو پیل کړ، او په ټاکلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بوست ساتونکي دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړي یې وسوځېږي پوره کړ. نن په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ، او له دې بریا سره دا لوبډله د اتو پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغله. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې تر ورځې د وږي تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. لازدۍ راډیو خبرونه اورئ. یونان او ترکیه په یونان او ترکیه د مدیترانه په سمندرګي کې د تیلو پر زیرمو د لانجې حل ته لیوالتیا ښودلې. د یونان صدر اعظم کیریاکوس میتسوتاکیس نن د ترکیه هغه اقدام وستایه چې د مدیترانه په ختیځ کې د دواړو هیوادونو له لانجمنې سیمې څخه یې خپله یوه پلټونکې کښتۍ ایستلې ده. ترکیه د عروج رئیس په نوم دا کښتۍ د تیلو او ګاز د پراخو زیرمو د پلټنو لپاره د مدیترانه هغې سیمې ته استولې وه چې یونان د مالکیت دعوه پرې لري. د اقدام د ناټو د دې غړو اړیکې هم را ترینګلې کړل چې دواړو دې سیمې ته خپلې جنګي کښتۍ واستولې. د یونان صدر اعظم وویل ښکاري چې د اتن او انقره لانجه د خبرو له لارې د حل کېدو پر لور روانه ده. هغه زیاته کړه چې که یونان عملا د کړکېچ د کمېدو نښې وویني، نو دای به لومړی کس وي چې د خبرو میز ته کښېني. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی اصلي برتانوي میرمن نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځندیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زغری د استوګنې د سیمې وکیل ده، نن پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړې میړه دې ته کړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، یوازې دومره یې لیکلي: زغری کله هیله منه وي، کله ناهیلي، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان دا غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. او وروستی خبر، د روسی ډایرکټر اندری کونچالوفسکی هغه فلم چې د دیکتاتور نیکیتا خروشچوف د واکمنۍ پر مهال د 1922 کال د قتل عام کیسه بیانوي، د وینس د فلم د نړیوال فستیوال د جوري ډلې اعزازي جایزه وګټله. دریاتیا کلن کونچالوفسکی ویلي چې د ګران ملګري په نوم د تور او سپین فلم له جګړې د وروسته شوروي اتحاد د دورې د کرکټرونو چې ډیرای په عین حال کې هم خ او هم بد دی د پاکو نیتونو در اسپړلو افسانه ده. په دې فلم کې د کونچالوفسکی میرمن یولیا ویسوتسکایا مرکزی رول لوبولای. نوموړی په هغه سیمه کې زیږیدلې و چې شپږویشتنه موترز کارګران د خروشچوف د واکمنۍ پر مهال پکې ووژل شول، او دا څه باندې نیمه پیړۍ مخکې د دې فلم د کیسې اصلي موضوع ده. ویسوتسکایا په دې فلم کې کمونیزم ته د یوې ژمنې مور رول لوبولی چې په جګړه کې برخه اخیستې خو کمونیست ګوند او خپلې لور ته د وفادارۍ په دولارې کې پاتې ده. د وینیس د فلمونو فستیوال له آسکار وروسته د نړۍ په کچه له با اعتبارو او مهمو فستیوالونو څخه دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 11. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 15. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 18.
ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله ده. په راپورونو کې راځي چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وای په قطر کې روانې خبرې به وکولې سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمينه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وای دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي.
موږ په اندرا سي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نیسي او بیا موږ ولسی خلک ونه وجل سي بمبار نسي او چاودنې ونه سي.
په قطر کې د سولې مذاکرو خلک بیلا بیلې تمې لري. امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
قلم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نشت باندې حساب کېږي.
په بهرني موضوعاتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین د ازمایښت د پرمختګونو په اړه وایي. تاسی آزادی رادیو تغوری است. نن یک شنبه ده وژی اسمبلی درویشتمه ده سپتمبر میاشتی دیر لسمه ده قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی ده طالبان و افغان حکومت ده خبرو په دویم ورځ نن ده دوړو حیاتونو سره جلا جلا وکتل او ټاکل سوی چې ده حکومت او طالبان پلاوی نن ده اجنډا او ده خبرو ده محلویش په حق له خبری سره وکړي. د افغانستان ملی مصالحه علی شورا مشر عبدالله تماشولی چې ده خبری په افغانستان کې ده دایمي سولې سبب سی. تفصیل سلطان محمد سرورنه.
ورسته لدی چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمان پیل شوې، د افغانستان د ملي مصالحه د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پر روحیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګی لري. هغه هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې یو دایمي اوربند او د قضیه حل ته سره ورسیږي.
د افغانستان د خلکو تمه په لومړي ګام کې دا ده چې د مذاکراتو د پایل او دوام سره په زور زیاتی کې د پام وړ کموالی راشي، بشردوستانه او سرسري اوربند ته سره ورسیږو او مذاکرات د قضیې د اساسي حل لپاره دوام وکړي.
عبدالله عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدلون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال وویل چې د دغسې بریدونو د دوام تر څنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانیکزی د افغانستان د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله تر څنګ په دغه خبري غونډه کې ناست او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځواب ووایه. هغه وویل چې د پرونۍ افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاوو خپله لومړنۍ رسمي غونډه وکړه د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي په حکلا تفاهم شویدی.
زه فکر کوم چې په ټوله نړۍ کې کله چې ډیر پیچلي مذاکرات د اوږدې مودې جګړې نه وروسته کیږي نو نه یوازې د اعتماد جوړونې مرحلې بلکې حل لارې ته د رسېدو لپاره یو مشترک تفاهم ته اړتیا وي او په هرو مذاکراتو کې هر اړخ خپل اهداف لري.
ښاغلی ستانیکزی زیاته کړه چې نن دواړه خواوې تیاری نیسي د غونډو د مهالویش په هکله سره خبرې کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل:
اول خدا خبر نه ده سوی دویم دا به پریشتو و مذاکرات تا پر مذاکراتو که به خبری بکو پر مذاکراتو که وز وقت دیر رسیده لیده که در افغانستان اسلامی جمهوری دولت خبری جمعنی تر سر اکره بندیانی خوش اکره وز مجد دیتا و قول رو چه اول خوا هم خبری جمعنی تر سر اکره.
ښاغلی اتمر په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو افتتاح هیله بښونکې وګڼله.
بلخو د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یوه واقعي اوربند ملاتړ کوي. راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا احمدالله وسیق سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره نن وکتل او که څنګه؟
تروسه پر د هغوی ملاقات نه رسوي
غوښتنه نه رسوي د دې خوا یا دا خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تروسه پورې به دې غوښتنه نه رسوي د منفي جواب مثبت جواب په اړه زما معلومات.
دغه کم تخنیکي ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه یې شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبې ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلې چې دي تماس ګروپ چې د هغه به په خپل مابینځ کې ناسته کوي او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی پلاوی مرستیال استانیکزی صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربند په مسله ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت یې تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډېر مهم موضوع ده او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، دا ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي او بیا موږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي او د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپې ونه ورسي، موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لورې کوشش د دې کوي چې اوربند نارې وي موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې له هغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلې وتړي خو سبا بیرته بیا جنګ پیل شي، نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي یو دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو. دا پاک
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا احمدالله وسیق و.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني
په قطر کې د شکل لوريو د دریزونو تر اعلان وروسته د افغانانو ترمنځ یو لړ هیلي او اندیشنې ټوکې دي لیدي خان محمد سین په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي
زین اندیښمن دي چې کارونه به لاسه ووزي او زین وایي داسې نه چې د سو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي د خوست اوسیدونکو پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړی دي ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړی دي تعلیمي کړی دا دغه د خپلاندې نشي یعنی د خويندو حقوق پیاته او وغوښتل شي
د بامیانو اوسیدونکو درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوه خو اوس سوله مهمه ده
نفر کشی شد دایدی مردم قتل شد یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد هر یکو بس است خدا یا کنه دیگم یا بس کم زی جنگ غریب کشته میشه
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده خود دوارو لورو خبرو که باید در تیرو کلونو لستراودنو تا پام وشی
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دوړو اخونو دوړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی دوړ سره مخامخ کینی او زړونو سره تشکی چی اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستي
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقوقو فعال ماریه تو تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقوقو په اړه په سرګند توګه څه نه دی ویلی او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده
نو کچیر ته دوی په دې باندې رڼا واچي چې دوی د میرمنو لپاره پراتلونکي حکومت کې یادې دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري دا به موږ ته هم روښانه یو نور ته به هم روښانه
خو د لغمان ولایت اوسیدونکي محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري د وای داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د زینو هوادونو لغرض ډکه مداخله وشي
هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دي خبره کوي دی بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهداف د لپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نګدي
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلې
د خان محمد سین راپور د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره کسول کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل آسان کار دی بلخو ځینی کارپوهان وایي د طالبانو سره له سولې وروسته هم شی په افغانستان کې جګړه په بشپړ ډول پای ته ونه رسیږي خاطر پردیس له نورو جزئیات سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د سولې وروسته بهرنی ترهګریز ډلې د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شمې پورس ازادي رادیو ته وویل له خوارجو سره سولې نکېږي هغوی د دې وطن اتبان نه دي سولې یوازې له افغانانو سره کېږي کله چې له طالب سره سولې وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي او ګلمې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي ترمنز د سولې خبري پیل شي خو لدی سره په افغانستان کې پښتنې پیدا شوه چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي دا اندېښنې ورسره له هغه زیات شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې بمی چاودنې او انتحاري حمله وشوې خو هیڅ وسلوالې ډلې مسولیت ونه مانه په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وی له سولې وروسته خای په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي خو دا په ټوله کې د سولې پر لور سترګام دی
عمل توګه باندې نو سی یعنی معنا دا چې کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا داسې نه پاتې کېږي قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بے حد کم او یا په
نشتاله حساب کی خاغل زاخیلوال د دې موضوع ترڅنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي وای دوړ خو به بیت لدی تر لاسه شوی فرصت سمه ګټه واخلي او وربند وشي تر څو روان بهیر اغیزمن نکړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونون کې محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې ورسته د جګړې دوام مشروط بولی
کله چې طالبان خپل اړیکې له القاعده سره پرې کړي له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې وسیدل نو کله چې دا بستر ټول څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي. اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو په افغانستان کې لاسوهنه کولی شوی.
خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسلوالې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي امنیت شورا وایي که له طالبانو سره سوله کېږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار نه دی. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
حشمت ژمن یم د کونړ ولایت اوسیدونکو، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرخې په شنو کرخو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانم راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو. په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې وکړي، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې، ملا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پای ټکی کړي.
مسګر رحمانی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو، منګه ډېرې هیله امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غړلم د غوښتنه کو چې هغه وقدي د زړه نه وباسي او د وروري په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د ترمن پیدا د خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تک شي دا یني تو یو نور موږ نشو غملای. بس یو په بل رحم وکي او د دې سولې دغه چانس لاس ورنه کې ضروري په فضا کې سره جوړ شي.
انو مزه به الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، د کوم ورځ نمنګ دا خبر اوریدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبرې شروع شوې دي، ډیر خوشاله احساس کو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواري کی. هله مدا دا چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي، نرمي وخی، د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر خوشاله احساس کو چې په دې وطن کې سوله راشي او د امن یو ارمان دی.
د سولې د روانو مذاکرو په اړه مو د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبري روانې دي، په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. دفاع وزارت وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او په نونسو ولایتونو کې تازه حملې کړې دي. د دغه وزارت یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. طالبان دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی په هغو سیمو کې په جګړو کې ښکیل سوي چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړوي. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد اماند یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 4 ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې.
د طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کمښت نه دی راغلی. اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته یې ځواب ورکړی.
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جوزجان ولایت د مینګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانیو حملې کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حملې نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په قطر کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانیست غونډه کې د ټولو اړخونو د استازو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده. د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې بې
ومردل چې دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیل سره سم طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي او په 900 ولایتونو کې تازه حملې کړي دي. بلخوا په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې د څه باندې 15,000 طالبانیانو له خوشي کېدو وروسته اوس په دې ولایت کې د دې ډلې فعالیت تقریبا 3 برابره زیات شوی دی. ځایي چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د حملو شمیر په یوه شپه او ورځ کې له 2 څخه 4 او 6 ته زیات شوی دی. مجیب حبیب زی له مزار شریف نه نور حال راکوي.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې له 1500 را پدی خو د طالبانو وسلوال حمله لسلو څخه تر 1500 سلنه زیات شوې دي. د چمتال چهاربولک شولګری دولت آباد شورتپه نهر شایي زاري او بلخ ولسوالي اوسیدونکو وایي چې له دوه اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډیر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډیر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډیر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 15000 طالب زندانیانو له خوشي کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاتو ولسوالیو کې 80% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت کې سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې خو اوس په تازګۍ سره طالبان په دوه نور ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو حضور په بلخ کې له جغرافیي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. فرهاد په خبره چې دغه ولسوالیو ته د امنیت بیرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوي د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
گذشته حدود یک یا دو مورد ما در نامه جمله ولسوالیای
پخوا موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې یو یا دوی حملې درلودې او اوس مهال دا کچه څلور تر شپږو حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنۍ ته وده ورکړې بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هیواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسله والو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجب حبیبزی، ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتا.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پتلوت لوکی تازه موضوع دا ده چې په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد د پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللي واکسین ازمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیښت وروسته له دې وځنډول سوچې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکې کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د ازمیښت د بیا پیل اجازه ورکړې. استرا زینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې د دغه واکسین ازمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیښت د بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی. استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سه شنبې په ورځ د دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغې ناروغۍ په هکله توضیحات ورنه کړل چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرا زینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطح د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیخت دریم پړاو ته رسیدلی دی. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیخت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطح سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه ازمیخت تر سره کیږي. د دغه واکسینونو ازمیخت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کرونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,000,000 کسانو ته رسیدلی.